افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سئ. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان 15 د اکتوبر میاشتې شپږمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د بیری لکبله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې سیوی. د انډیپندنت ورځپاڼې د پرونی راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له فضا 191 الوتکې تیرې سیوی، چې دا د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې بې ساري الوتنې ګڼل سوي دي. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 ورکول کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 900 تر 1000 الوتکې تیریدي. په فاریاب کې په 2 ترافیکي پیښو کې د 3 کسانو د مړینې او 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یو پلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله 2 کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو پلان کوچ ډوله موټر چپه سوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او 9 نور کسان ټپیان سوي دي. د دغو پیښو د علت په باب څه نه دي ویل سوي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې د هند د کان کیندنې له یو شرکت سره په افغانستان کې د پانګونې په تړاو خبرې کړي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر لیکلي چې د هندي شرکت مشر سرینواش اکاپی دی په افغانستان کې د فلزي کانونو، قیمتي ډبرو، نفتو او ګازو په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښوولې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر هدایت الله بدری ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هندي شرکت د پانګونې لپاره زمینه برابره ده. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د قانونو د تړونونو په برخه کې د شفافیت نه موجودیت ته اندېښنې شته. په داسې حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي، د اسرائیل حمله پر لبنان روانې دي. یو اسرائیلي چارواکي چې د نوم لا اخیستو ډډه کړې فرانس پریس خبري اجنس ته ویلي چې د اسرائیل پوځ د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي. خو دغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي. د اسرائیل ها آرترز انګلیسي ژبې ورځپاڼې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې نه دی اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي. ایران تیره سهشنبه په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري ویشتل چې اکثر یې شنډ سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د اوکراین څخه باندې 50 متحدان برخه اخلي. د اوکراین ولسمشر زیلینسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د اکتوبر پر 12مه د جرمني د رامشتاین په 15مه غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د رهبرانو په سطح دایریږي، د برخه اخیستو لپاره په چمتووالي بوخت دی. زیلینسکی ویلي په دې غونډه کې به د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د څرګندو او کوټلو اقداماتو طرحه وړاندې کړي او په وینا یې د شریکانو د هوډ له کبله شي د روسیې مخه ونیول سي او اوکراین پیاوړی سي. د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینا کې د سیلابونو له کبله د 30 تنو د موندلو لپاره تر پرونه وخته پورې هڅې کولې. په بوزنیا هرزګوینا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسچ پرون خبري غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده. د جمعې پر سهار سخت بارونونه پیل شول چې له کبله یې سیلابونه وبهیدل او د بوزنیا هرزګوینا په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د شویدو سبب شول. تر اوسه په هرزګوینا کې د 4 تنو او په بوزنیا کې د 3 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شوي او د بیړنیو چارو د ادارو په وینا لږ تر لږه 40 تنه تری تم دي. د شوز د کرکټ په نړیوال جام کې نن د هند ملي لوبډله له پاکستان او د ویست انډیز ټیم له سکاتلند سره مسابقه کوي. په دې نړیوال جام کې پرون استرالیا د شپږو وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه او انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 28 منډو په توپیر شکست ورکړ. د شوز د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیسته ده چې د اکتوبر پر 4مه په متحده عرب اماراتو کې پیل شو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر 6مه د اماراتو په دوبی ښار کې ټاکل شوی چې نن د ارجنټاین او برازیل ملي لوبډلې د فوټسال نړیوال جام په پایلوبه کې سره مخامخ سي. د دریم مقام لپاره به فرانسا او اوکراین لوبه وکړي. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه دی. د لوبې د سپتمبر پر 14مه پیل شوی وي او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لاره پیدا کړې و، خو ونتوانېدی چې له لومړي پړاو څخه دویم ته لاره وکړي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. په راپورونو کې اوري چې اټکل کېږي نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړه شي.
مرم د ځمکې وړي دي، تقریبا ډېر ځمکې تخریب کړي دي، اوسمه وړي دي.
د کنړ په نارنګ ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
نننه ډېر ظالم سیلاب راغلی و چې زمونږ کور هم تخریب کړی دی او همچنه نور ګاونډیان ته ډېره ضربه رسولې ده. 50 کورونه راولیدلي دي، ویجاړ شوي، تخریب شوي دي.
کندهار کې ځینو کروندګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرهیي یا د اوبو د څاڅکو سیستم ته مخه کړې ده.
دغه اوبه موږ ته تصفیه کوي، دغه په خپل ټاکلې مقدار په خپله ټاکلې اندازه باندې د کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسېږي.
په اورزګان کې د چرګانو فارمونو وده کړې او دا هم اوري چې ټاکل شوی سرله سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا ټینګښت لپاره پوځیان د ښار په بېلابېلو ځایونو کې ځای پر ځای دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. اټکل کېږي چې نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړ شي چې د سیلابونو د بهېدو امکانات شته. دا خبرداری په داسل کې ورکول شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. خو د نړیوالې مؤسسې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د خبر پاڼې له مخې سر لننه تر سې شنبې پورې د ناڅاپي ورښتونو له امله د سیلونو د راوتلو اټکل د هری رود، هلمند، کابل، شمال او عامو سیندونو په حوزو کې شوی دی. د همدې خبر پاڼې له مخې د اوبو د سطح لوړوالی په ځانګړي ډول په بادغیس، غور، هرات، دایکنډي، فراز، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، غوربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او بدخشان په مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډېر ممکن دی. په خبر پاڼه کې د دې سیمو له خلکو غوښتل شوی دي چې ځانونه خوندي کړي. که څه هم سر لننه د درې ورځو په مخه تقریبا د افغانستان د شمال په ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه شوې ده، خو د خوړو نړیوال پروګرام په خبره کړې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په ژمي کې به چې ډېر ورښتونه کېږي سږ کال د افغانستان په شمال کې لږ واورې او بارانونه وورېږي. د اقلیم بدلون د دې سبب شوی دی چې د ورښتونو وخت بدل شي. د همدې ناڅاپي ورښتونو په لړ کې تېره اونۍ په کابل کې داسې سخته ژلۍ وشوه چې د ځینو ښاریانو په وینا دوی یې ساری کله نه و لیدلی او د کابل سیند هم له اوبو ډک شو. د چهارشنبې په شپه بیا د ننګرهار په سپین غر، اچین او کوټ ولسوالیو کې له سختو ورښتونو وروسته سیلونه وبهېدل چې خلکو ته یې مالي زیانونه واړول. د سیمې اوسیدونکي صبغت الله کوټوال ازادي راډیو ته وویل
خوړ زمونږ چې دی ډېر خراب سیلاب لري او خوړ تنګ دی برسه حکم، نو برم ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېر ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه وړي دي، همدغه شان دی بارانونو کورونه همدغه کړي دي، کوټې موټې غورځولي دي.
رستم سعید د سپینغر ولسوالۍ د سیلونو پاړه وایي.
سپینغر ولسوالۍ مامن دره باندې سخته ګلۍ او بارانو د ګلې له وجې نه شته فصلونه چې په دغې دره کې رومیان کرل شوي دي هغه یې بیخي د منځه وړي دي او نور فصلونه یې هم خراب کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې راغلي دي چې د هوا په برخه کې وړاندوینې له دوی سره مرسته کوي چې وار له مخه چمتووالی ونیسي او د افغانستان هغو سیمو ته درې میاشتې مخکې خواړه چمتو کړي چې له اضطراري وضعیت سره ممکن مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان لپاره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له یو شمېر ادارو مننه کړې ده چې له دوی سره مرسته کوي چې د افغانستان په هغو سیمو کې وار له مخه پانګونه وکړي چې هلته د سیلونو د بهېدو امکانات خورا زیات دي.
عمردل چې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو اټکل سوی چې ورسره به په ځینو سیمو کې د اوبو سطح لوړه سي. بلخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران او سیلابونو خلک زیانمن کړي دي. سیلابونه پرون تر غرمې وروسته د نارنګ ولسوالۍ په ځینو کلیو کې بهېدلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نننه ډېر ظالم سیلاب راغلی او چې زمونږ کورم تخریب کړی دی او هم چې نه نور گاونډیان ته ډېره ضربه رسولې ده. 50 کورونه چې راولیدلي ویجاړ شوي تخریب شوي دي. یو کس پکې شهید شوی دی او بقایا نور اته نه کس زخمیان لروبم لیکلي کې.
دا د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لمټک کلی اوسیدونکو حیات الله دی چې نننی شدید باران او سیلاب کې خلکو ته د وختو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکوي. هغه راته وویل سیلاب ترې سرپناه او د خوراک څخه هر څه لمنځه وړي او خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري.
حکومت نمدا هله ده چې موږ سره همکاري وکړي خپل کو د وس مطابق کومک را سره وکړي ځانونه راورسي. نو ډېر په بد حالت کې استو.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي یاسین درمان وویل د لماټک شړلو کوډو او شاوخوا نور کلی سخت باران او سیلاب ځپلی دي.
باران به دومره سخت چې ګنش مې سیلابونه راغله او سیلابونه ډېر سخت مالی او ځاني ځان خلک تړولې دي. یو کس شهید دی او همدارنګ اته کس زخمیان دي. تر شپې ته پورې څاروي وژل شوي دي او 15 پورې کورونه چې دی په مکمل ډول باندې ویجاړ شوي دي. همدارنګ 300 جریب ځمکه چې ده تخریب شوې ده.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووال ریاست چارواکي هم مني چې په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران لامل سیلابونه راوتلي او دوی خپل سیلاب ځپلي کلی له نږدې لیدلي دي. د یاد ریاست مشر قاری ثابت الله صدیقی د شنبې په ماښام د تلې په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل
انتمو دا واقعیت نږدې نه ولیدله. په هغه کې تقریبا 400 جریب زراعتی ځمکه خراب کړو او کورونه تخریب کړو. 15 پورې کورونه به یو کس چې هغه شهید او شپږ کس زخمیان. سروې به هم سبا کیږي. کوم کورونه چې زیات تخریب شوي دي انشاءالله زموږ د ادارې د خوانه به دور سره کومک هم کیږي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ په اړوند څو کلیو کې باران او سیلاب خلکو ته مالی او ځاني زیانونه په داسې حال کې اړوي چې د اقلیم بدلون سره په روان لمریز کال کې د ختیځو سیمو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شړکند بارانونو توپانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په زرګونه کورونه په لسګونه زره جریبه کرهڼیز ځمکه سرکونه پلونه او نورې زیربناوې تخریب کړي چې له امله خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ټاکل سوی چې سر له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا ټینګښت لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي. حکومت وروسته تر دې د اعلان وکړ چې پرون د پاکستان د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بوسو. د ځینو راپورونو له مخې پولیسو د تحریک انصاف ګوند په لسګونو پلویان نیولې دي. دا هم تفصیل.
په پلازمین اسلام آباد او شاوخوا یو شمېر کوچنیو ښارونو کې د تحریک انصاف ګوند د غړو اعتراضونه او لاریونونه روان دي. په دې ترڅ کې د پاکستان حکومت له پوځیانو غوښتي دي چې سر له سبا د پلازمین په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شي. د پخواني صدراعظم عمران خان پلویان د شانګهای همکاري د سازمان د غونډې په درشل کې اسلام آباد د خپلو اعتراضونو لپاره غوره کړی دی. د پاکستان د حکومت خبر پانه کې راغلي دي چې د پوځانو د ځای پر ځای کېدو هدف د شانګهای همکاري سازمان تر ولسمې غونډې مخکې د پلازمینې امنیت دی. دغه غونډه د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې پیل شي. د پاکستان امنیتي ځواکونو پلازمینې ته د عمران خان د سرګونو پلویانو د داخلېدو د مخنیوي لپاره شار ته غځېدلې لارې تړلې دي. د ټیلیفون سیګنالونه یې بند کړي دي او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې چا ته به اجازه ورنکړي چې د ګډوډیو د جوړېدو لپاره شار ته داخل شي. تحریک انصاف ګوند ادعا کړې ده چې امنیتي ځواکونه په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د استوګنې ځای ته ننوتي دي او وزیر اعلی علي امین ګنډاپور یې نیولی دی. پولیسو دا ادعا رد کړې ده. بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې خبریالانو ته د تحریک انصاف د ګوند اعتراضونو ته په اشارې سره وویل چې دا پر اسلام آباد او پاکستان د دښمن ځواکونو د برید په څیر دی. د امنیتي ځواکونو او مظاهرهچیانو ترمنځ د اخوډب راپورونه هم خپره شوي دي. پاکستاني ورځپاڼو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي په وینا راپور ورکړی دی چې ادعا کوي چې د مظاهرهچیانو له لوري پر پولیسو اوښکې بهاوونکي مرمۍ فیر شوي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پرون په خپله ایکس پاڼه کې یو بیان خپور کړ چې پکې د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوي دي چې د تحریک انصاف ډلې له اعتراضونو سره په اسلام آباد، د پنجاب په نورو سیمو او ټول پاکستان کې له زغمه کار واخلي. په دې بیان کې د پاکستان له حکومته دا غوښتنه هم شوې ده چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره خبرو اترو ته کښېني او اختلافات په سوله ییز ډول د ټولو لوریو په خوښ حل کړي.
عمردل چې ټاکل سوی سره له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د تامین لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پولیسو لپاره لپسې چاپو وروسته به بیا هم په خیبر کې د راتلونکي جرګې لپاره خپل چمتووالي ته دوام ورکړي او په خپله انتظامي خیمه کې به موجود وي. د غورځنګ غړیو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې د پښتون قومي عدالت په نوم د اکتوبر پر 11مه کیدونکې جرګه به په هر صورت کیږي. د بداصل کې د چې پېښور های کورټ د جمعې پورز پی ټی ایم ته په خیبر کې د جرګې اجازه ورکړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 4مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې پولیسو یې په 4م وار د خیبر د جمرود په ریګي للمه کې د راتلونکې جرګې پر کیمپ چاپا وهلې ده. تر چپې مخکې په خبر کې د موبایل ټلیفونونو شبکې او انټرنیټ تړل شوی ول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د منی په پیلېدو سره د کابل شهر ځینې اوسیدونکي د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې د رانیولو توان نه لري. دوی وایي تیر ژمی یې هم چندان ښه تیر کړی نه دی او سږ کال هم د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله نسي کولی د ژمي لپاره لازم تیاری ونیسي. دا هم په دې اړه تفصیل.
ازاده چې په تیر جمهوری نظام کې په کاپیسا ولایت کې ښوونکي واله څو کالو راهیسې له خپلې کورنۍ سره د کابل ښار په ویڅنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توان نه درلود.
کریف یو وایم تیر کال ژمی ما یو منځ کار اخیستل. د بوټي د اخیستلو توان مې نه درلود. یو من مې اخیستل چې کله به هغه خلاص شول بیا به مې همداسې یو من نور اخیستل او له کاغذونو سره به مې تازه کول. د لرګیو د اخیستلو توان نه لرم چې په چرې کې ترې استفاده وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانیو پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به را روان ژمی څنګه تیروي. په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګیو بیه سږ کال وړې شوې دي.
ولا سږ کال لرګي خو ډېر جګ دی، خلک ژوبل دي، ژمی را روان ده، سږ کال ډېر سخت ژمی ده، هیڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
ازادي راډیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له خروالۍ سره شریک کړي، خو د خروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لورې د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي، نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی او بیې لوړې شوې دي.
تیر کال په همدې شپو او ورځو کې د یو خروار لرګیو بیه له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سخت کال د 1500 تر 4000 افغانیو پورې لوړه شوې ده. څو ځله مو په دې اړه د سوداګرۍ او کرنې وزارت ته وړاندیزونه وکړل چې باید په دې برخه کې له خلکو سره مرستې وشي، خو تر اوسه یې زموږ د وړاندیزونو ځواب نه دی راکړی.
د کابل ښار اوسیدونکو په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو لوړوالی شکایت کوي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري زیاته شوې او خلک نشي کولای چې لازم خوراکي توکي او د ژمي لپاره لرګي واخلي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې یو شمېر کروندګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرایي یا د اوبو د څاڅکو سیستم ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې د وچکالۍ او اوبو د سطحې ټیټېدو له کبله یو اړین بدیل ګڼل کېږي. دا سیستم کروندګرو ته دا وړتیا ورکوي چې د نباتاتو د امراضو د مخنیوي تر څنګ په لږو اوبو او ټیټ لګښت ډېرې مځکې خړوبې کړي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دغه غږ د اوبو څاڅکي سیستم دی چې د انرژي یا اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره یو مرجنه چاره بلل کیږي. لدې به د سګا څخه سل جریبه ځمکه په 6.5 انچ اوبو د څاڅکو لارې اوبه کیږي، خو په دودیزو میتودونو کې د دقیقې کچې ځمکې د اوبو کولو لپاره څو برابر زیات اوبو ته اړتیا وي. ولی جان حکیمی د کندهار د دامان ولسوالی یو له هغو کروندګرو څخه دی چې په خپل ځمکو کې قطرایي سیستم نصب کړی دی. دی وایي د دې سیستم یو لوی ګټه ده چې په لږو اوبو ډیر حاصل ترلاسه کوي.
دا سیستم چې مثال ډیر وسایل لري نسبت وو د پخوانی سیستم ته، اوس د ځکه چې اړول کیږي، یعنی دغه وسایل لري خالي موږ د پایپونو راکښو د تخمونه یشتو ورته، نور داسې دغه نه غواړي، خالي کوډ دغه تلغه د سیستم د لارې مجبور کوو. سیستم وو داس پرمختللی سیستم دی چې موږ د کوډ راچو دغه وبو مشت تصفیه کوي، دغه په خپل ټاکلې مقدار په خپل ټاکلې اندازه باندې د کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسیږي. اوس هغه تیر سیستم چې وو مثال ډیر کاري درلودې ستړیا زحمت مثال یو ولیدې د امزکه جوی ورته جوړېدلې، یعنی کاریګر او مصرف ته چې به حساب کوي د ډیر وساده مزکه اړول کیږي خالي پې پراکشه.
اسمت الله چې په کندهار او نور ولایتونو کې باغونه او ځمکې په قطرایي سیستم اړولې وای، د قطرایي سیستم یو لوی ګټه ده چې لېونه بعد څخه بل ته ناروغي نه انتقالېږي، او د دې سیستم لامل او به یوازې د نباتاتو او ریښو ته رسیږي چې لېوې برخې څخه بل ته د ناروغي د خپرېدو چانس لمنځځي. اسمت الله زیاتوي چې د قطرایي سیستم له لارې کیمیاوي سره او دواوي په اسانۍ او په یو ځل ځمکې ته ورکول کیږي چې دا کار نه یوازې وخت سپموي بلکې لګښتونه هم راکموي.
دا ټانکۍ لري جلا چې هغه ټانکۍ ته انبار کوډ دوا دا اس سی دی کې ګډیږي جلا ټانکۍ لري چې والد فر اخلاص کې دا سره ګټ کې بیا دا غوړسته وال اخلاص کې خودی عمومی ماده ټول چې څلور جریب مزکه ده موږ غواړو چې هغه څلور جریب تیواری انبار علاقو هغه والد اخلاص کې دلته دی انبار یا کوډ دوا تر سره ګټ ک نور چې دی علاقې د بوټي بیخته انبار زی نه انبار ځای کیږي نه کوډ ځای کیږي نه وب ځای کیږي دغه وب ټانک او کوډ دواړه زی هغه مزکه کې سي کم بوټي ده دغه بوټي بیخته دغه وب ورزی.
په افغانستان کې د وچکالۍ لامل د اوبو سطح په ډېره چټکۍ سره ټیټیږي، او دا ستونزه په خاصه توګه د کندهار په څیر په وچو سیمو کې خورا جدي سوې ده. د کرنې په برخه کې ماهرین وایي د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره باید په پراخه کچه د قطرایي سیستم په څیر عصري ټکنالوژي وکارول سي تر څو نه یوازې اوبه سپما سي بلکې کروندګر وکولای سي خپل کورنیزو چارو ته په اسانۍ دوام ورکړي. په کندهار کې دا مهال یو خصوصي شرکت د قطرایي سیستم د تطبیق په برخه کې فعال دی. تر دې دمه دغه شرکت په زرګونه جریبه ځمکه د دې سیستم تر پوښښ لاندې راوستې ده. د دې شرکت مسؤل محیب الله هوتک وایي په کندهار کې د اوبو د کمښت له امله د دې سیستم اړتیا زیاته سوې ده.
د ډریپ سیستم یا دغه کترۍ سیستم چې ورته ویل کېږي دا د بزګر دپاره هم ګټور دی، ځکه حاصلات ورته زیاتوي، حاصلات یې د مرضونو څخه ساتي، او بله خاصه ګټه د اوبو د سپما ده. یعنې دی کولای سي په یو دوه انچه اوبو باندې چې هغه که ډریپ سیستم ونه لري یو جریب ځمکه اوبه کې، که چیرې دی د ډریپ سیستم یا د کتری سیستم ورته برابر کې، دی د دې سیستم په توسط کولای سي دوه جریبه نور اضافه ځمکه وکړي.
په افغانستان کې د وچکالی او د اوبو د ټیټې سطحې له امله د اوبو سپما یوه جدي اړتیا ګڼل کېږي. کرنیز ماهرین باور لري چې د اوبو د قطرهیي سیستم په څیر نوې ټکنالوژي کولی سي د اوبو د ستونزې په حل کې ډېره اغېزناکه ثابته سي، او په دې سره به کروندګرو ته د خپلې ځمکې د خړوبولو په برخه کې لویه مرسته ورسوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 425 501.
په اورزګان کې د چرګانو فارمونو وعده کړې ده. په اورزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي او د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د پخوا پرتله د چرګانو فارمونو وعده کړې او د پاکستاني چرګانو د غوښې راوړلو ته اړتیا نسته.
دا د ترینکوټ ښار اړوند د بیداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکښې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ ښار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسؤول هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اورزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نورو ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راسي چې نور ولایتونه به زموږ د اورزګان په چرګانو باندې چلي. یعنی اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې وس خپل تولید کولای شو د دې خپل اورزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته لاغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی، د چرګانو فارم ته مخه کړې. دی وایي تیر فاصله د خپل فارم څخه 400,000 پاکستاني کالداري ګټلي.
په دې فارم کې خو دغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوه میاشتو کې دا یو فصل وزي، اوس داسې هم راغلي چې په دوه میاشتو کې تقریبا 400,000 دا تیر فصل ما خپله په دغه کې وګټم. هغه خو داسې دی چې پخوا په ګرده تیری کې دوه فارمان ول، دا زموږ د شرکت، اوس په دې تیری کې درې شرکت دي، یو زموږ دی دوه نور دي. نو د هغه بعد وروره یو بل سره راولاړ سو چې خو مثال ما تاته وویل چې 1000 روپۍ فارم به چې جوړ کړی و د چرګانو، اوس هغه د 2 یا 6 زرو د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې ځم جوړوم او بل هم جوړوي، بس ګټه کوي تاوان یې نه دی کړی.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو من غوښې چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 200 افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره وه او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوې خوشاله دي او وایي نه غواړي چې بهرني هیوادونو ته ولاړ سي. دی وای کچری دولت یاد فارمونو ته توجه زیات کړي نو نور کسانو ته به هم د کار زمينه برابر سي.
بیا نور دولت پم لرن ورته وکي بیا نورم سجات سي او مشته به د کار زمينه برابر سي او مشته لاس 2000 روپي مشته پدې کې مشته ماشه د تنخاره کې مشته دغه د کار زمينه برابر ده مشکه برابرېږي
دا ویو په دانه او په ارڅه پويږي په لوشته پويږي هغه بیا ور کوله سي په وخت بچره 2000 زانه مشکه وساس کې نو د وخت کسا او یو استاد د کار سر کوله او هغه بل فارن چې بیا هغه دغه کښنې دي ډیر دین هغه یو استاد یو شاګرد غواړي
موږ ډیر خوشاله یو وروره په دې خاطر چې موږ د بل یواد سره ګرځو مثلا یا د بل چاته چارج ووزو او سبون خلاصو چې د بل یواد سره ځي نو هغه درځي شته چې خپل حلال چرګان مشته وروزو مشته.
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یاد ولایت کې 15 پته د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې لسګونه بیکاره ځوانانو ته په کښې کې د کار زمينه هم برابر سوي.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
لدی سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو. شپږمې بجې سوې. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو وار بیا. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د بیری لکبله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې سوي. د انډیپندنت ورځپاڼې د پرونی راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له فضا 101 نوي الوتکې تیرې سوي چې دا د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې بې ساري الوتنې ګڼل سوي دي. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند الوتکه تیریږي هغه هیواد ته $100 ورکول کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 900 تر 1300 الوتکې تیرېدې. په فاریاب کې په 2 ترافیکي پیښو کې د 3 کسانو د مړینې او 8 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس شمس الدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه فلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله 2 کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو فلان کوچ ډوله موټر چپه سوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او 2 نور سانټه پیان سی وی دی. د دغه پیښو د علت په باب سنی دی ویل سی وی. په داسې حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي د اسرائیل حمله پر لبنان روان دي. یو اسرائیلی چارواکي چې د نوم لا خسته وی ډډه کړي فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي چې د اسرائیل پوز د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي. خو دغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي. د اسرائیل ها آرتس انګلیسي ژبې ورځپاڼې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې یې نه دي اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي. ایران تیره سیشن به په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري وویشتل چې اکثر یې شنډ سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن په ګډون د اوکراین څه باندې 50 متحدان برخه اخلي. د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینا کې د سیلابونو له کبله د 30 تنو د موندلو لپاره تر پرونه وخته پورې هڅې کولې. په بوزنیا هرزګوینا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوې دي. د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسیچ پرون خبری غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده. د جمعې پر سهار سخت بارانونه پیل سول چې له کبله یې سیلابونه وبهېدل او د بوزنیا هرزګوینا په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د شویدو سبب سول. تر اوسه په هرزګوینا کې د 14 تنو او په بوزنیا کې د 3 کسانو د مړینې خبرونه خپاره سوي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت له ډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړي.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري، افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټې اعلان کړې دي. د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوی تاریخ جوړ شوی دی. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ښځو شل ورځ نړیوال جام پیلېږي. هندوستان د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلی دی. د فوټسال نړیوال جام د نیمه پای لوبې د پړاو لوبډلې معلومې شوې دي او د سویلي افریقا شل ورځ لیګ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې به یو وار بیا له دولت خان احمدزي سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو لنډه مرکه درته خپره کړو. په خپرونه کې نور مطالب هم شته. د افغانستان او بنگلاديش له راتلونکو لوبلړۍ څخه کو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په شپږمه، نهمه او یولسمه نیټه له بنگلاديش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبلړۍ به د افغانستان په کوربتوب وي او په عربي متحده اماراتو کې به ترسره شي. یاد درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي چې د 2015 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې په تیر شوي وه چې افغان ملي لوبډله د روان 2024 زیږدیز کال په جولای او اګست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې شل ورځې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي، خو د دواړو بورډونو د مسؤلانو په سلا مشوره او د ګرمې هوا له امله پر ټاکلي وخت ترسره نه شوې چې له منځه یې د اوس لپاره درې نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کیږي. دغه راز د په دې خبر کې ویل شوی دی چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال په دسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یو بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ، نړیوالې ورځنۍ او شل ورځې لوبې پکې شاملې وي. او همدارنګه د 2015 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسراوي په موخه خبرې اترې روانې دي. افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلي دي چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی. دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم ثبت شوی، چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې. تر نوری وړاندې بهیرشاه محبوب بل افغان لوبغاړی و چې و کال وړاندې په یوه پاڼۍ کې 303 منډې کړې وي او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ساتلی و. عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړوي. د نوموړي په دغه پاڼۍ کې 9 دوه شپږیزې شاملې وې. هغه 523 توپونه لوبولي وو او بالاخره په 544 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیګ بفور یا ال بی ډبلیو وسوځېد. عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میوند اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده، چا چې په درې سیالیو کې 3 ګټلې دي او 1 نمرې لري. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په دریو کې 1 لوبه ګټلې، 2 بایللې دي او نمرې 28 دي. مای پر ستوري بیا په دریم مقام کې قرار لري چې 3 کې 2 بایللې، 1 ګټلې او 4 نمرې لري. همدارنګه د هندوکش سترایکرز لوبډله بیا په 3 کې 1 ګټلې، 2 بایللې او دوی هم 4 نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري، چا چې په 500 پاړیو کې 444 منډې کړې دي او 88 اوسط لري. بهیرشاه محبوب ورپسې ځای لري. بهیرشاه بیا په شپږو پاړیو کې 224 منډې کړې دي او 1 اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړه د چې په 15 لوب کې 215 منډې کړې دي او 55 اوسط یې ده. د توپ اچونکو په قطار کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي. ضیاء الرحمن شریفي بیا په 15 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي او بشیر احمد هم په 15 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. راځئ چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري د غراز د عصمت علم او ورسره د بیرشاه محبوب څرګندونې درته خپرې کړو.
The coach is playing Karim Sadiqi Sebo, Nor coach is senior player Rahmat Shah Seb, Shabir Nurim, that's a Nor senior player Sikumdi, Dawi Badat Sara, Dawi Pomashwaro Sara, was the love Fazal Raham Dundum Razetara Rasid. Our Kanom Lagasanga is Surbol Sakh cricket day, practice Wadi, practice him Kara, inshallah, the bus practice Sara Sara Mundum Okolesho, inshallah, performuku. Wakanom the her player, the Hawaii Darmani, is for first class Kulo Begum, let's take Kulo Begum. First class. بس الحمدللہ زمون ارمان پورا شو انشاءاللہ شي واقع نورم واقع نوم بس الحمدللہ ما دا پلین ځان سره جوړ کړو چې انشاءاللہ چې فرست کلاس وزه ټاپ کوم نو باندې پلین سره سره او د کوچ سینیئر پلین چې کوم بس چې کله سنچری وشو لا ماته چې تبر ریلیکس کیږي نه فوکس به نیم سل کې چې نیم سل وشي انشاءاللہ 200 د بزه نو بس هغه لګ لګ پلین چې کوم لګ لګ ټارګټ وغه سره سره چې کوم انشاءاللہ زه پورا فوکس کوم انشاءاللہ دې ستر ورسېدو
یقینا چې دا ډېر غټه مال په خوشحالی اور فخر خبر دا چھے افغانستان پر ڈومیسٹک کرکٹ کے ما دمرا خواری کرے چھے خود جانتا میں فرسٹ کلاس کے جائے برابر کرے دا ہم دا غصے دمرا غٹ ایونٹ کے ما سلیز ترسار کرے دا دیر دا خوشحالی بلکل اول خو کو گرو منگا سر کے دولو بھی بیلے لے کنا نو آگا سے کمبینیشن دی منگا خجول نو در مولو بکی عثمان چھے کمر کم لوبو کرے دیر زیادتا اول خورتا مبارکی ویما یقینا ډېر زیاته خوند کوي ما ته چې د سره ولاړم دې مودې د کمبینیشن خو لکه یو بل سره چې مو کوم ایکسپیرینس شیر کوو نو هغه وجه وه چې ما هم ښه پرفارمنس کوو عثمان د سې وینینګ زوکه چې افغانستان په تاریخ کې یو ریکارډ شو بل ما والد صاحب ته ناست بالکل کور کې استې ګول جی ما ترونه دي کریم جی ما سره کوچ دلته دوی ډېر زیات سپورټ له ما ډېر مشورې راکړې کریم جی خپل تما سره د بلتم ډېر مشورې راکړي همیشه هم دوی سره زه انډر راندې لوب کوم بالکل ډېر ښه کم بیک شو دی مونږ لکه په اننګز باندې تقریبا 200 150 پورې مونږ د ابل ټیم نو لوب وګټله تیر لوب کوم دی مونږ ښه سایډ برابر خو هغه سره کمبینیشن نو برابر مونږ سره رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فارمټونو کې لوب کې فرید ملک شو نو دوی سره د مونږ د ټیم ماحول هم برابر شو ان شاء الله کوشش کو چې درځونکي درې وړو لوب په همدا غسه مارجن سره وګټو
یقینا میچ زموږ د ختم سره مقابل ټیم بالرانو ډېر ښه بالرانو او هغه ډېر خلک په لومړي سر کې تاسو سره کوم نه بازي وړي وړي غلطیان زموږ نو شو چې هغه دی نه زمون برسنل لگزر او شول خو هغه کوم څه چې ماته یې زده د حالات مطابق مې کوشش وکړ چې بیټینګ وکړم نو چې کله رانه بیټسمن نه اوټ شول نو بیا مې کوشش کړو چې زمون د ټیم سکور کړم بیا مې کوشش کړو چې د ټیم لګ یو ځای تاثیر پر اسوم نو هغه چې الله دې خو ورځ اعلان راو سړي خشاتونه مې ملګېدل نو په اخري وکړو باندې ما غوښتل خپل رنځم وکړ او ټیم مې سکور مې ځای ته ورسو ستاسو خبره پلمړ سر کې ما کوشش کوم چې زه صرف لټم واخلم په وکټ باندې ځکه د غزي وکټي او زمونږ د نجیب تر کې ګرام وکټي سیم ټو سیم وکټي دي با فاس بالران لک سپورټ ساتي او کوم کوشش کوم چې لږ د بالران سر لټم تیر کما په وکټ باندې لټم تیر کما چې هغه سره زلګه دت شمه دا غیر وجه نه مالک سلو بیټینګ کوم بیا چې کله زمونږ وکټ لاړ او لال باز ما تر هغه د نور بالران راغله بس ما صرف د پوخانی میچونه ما یو څه زده کړو چې هغه کې ما ویل چې زه به صرف چې هر څومره سره ولاړې په هغه باندې صرف زه باور ساتم نو هغه چې هغه ته ما کانفیډنس ورک هغه ما سره ډېر خولې دي او دا غوښنه بعد ما د باز وړو وړو دغه د بلران د غلطیان ما ګټه واغسته چې خوشاګنه مې په ولګې ده ستا خبره بالکل صحیح ده دغه نه بعد ما ته سټریس ډېر کم راغی خو په مقابل ټیم کې تقریبا 15 سینئر پلیئرانو چې هغه زما د هر ځای د رنز او د هر ځای د ګیردو او مطلب هغه پلان جوړول کې ما سره یعنی هر ډول معلومات مې رنزونه بندولی شو خو لال باز چې ډېر خلک یو او د هغه سره په سم کانفیډنس کې او هغه ما ته ویل چې زه هر څه کولی شم مانه خاطر جمع اوس نو هغه سره زلب کانفیډنس کې کله چې دغه بیټسمین راغلل ما مخکې په خپلو خبرو کې یو څه ویل چې ما د مقابل ټیم د بازي وړو وړو غلطیان نه ګټه راسته یو پکې هغه چې د مقابل پویلین طرف د ګراوند غټمو او د طرف ته هوا مو نو ما کوشش کوم چې زه اګنس د هوا شاته نه وهم یعنی کوم طرف چې هوا یې هغه وخت هغه طرف ته بلار شمه خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړوي نو زه هغه پلان ته پرې نه وستلم چې زه د هوا طرف ته راشم نو هغه چې ما کوشش کوم چې هوا د ځان ساتم خو هغه کې ورستوي بیټسمنانو ته چې ضیا شریفي او عبدالباقی هغه ته مخ شو ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټریک رانغی
احتیاط تباهي او ورزش
سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا لوري د خزو د شلوریز جام د پیل نیټه رانیږدې شوې ده. دغه نړیوال جام به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلادیش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب په شارجه لوبغالي کې پیل شي. د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر شلمې نیټې پورې دوام کوي. په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري. پالف گروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان، سریلانکا. په بی گروپ کې بیا ساؤت افریقا، انگلستان، ویسٹ انڈیز، بنگلادیش او سکاٹلند لوبډلې برخه لري. دغه سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب په شارجه، ابوظبي او دوبی انټرنیشنل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس له کرکټ د فوټسال لوبغالو ته ورځو. د فوټسال د پیل شوي نړیوال جام د نیمه پای لوبو څلور لوبډلې معلومې شوې دي. په دغو لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوبه لري. د نیمه پای لوبو پړاو د اکتوبر په دویمه نیټه پیلېږي او په دریمه نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال جام د پای لوبي لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره، د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په دوه سیالیو کې خپل میلمه بنگلادیش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنگلادیش ترمنځ د دوه ټیسټ لوبه د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د سې شنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د اوو وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو درې ورځو کې ورختو، خو په وروستیو دوه ورځو کې یې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په دوو پاړیو کې بنگلادیش 233 او 146 منډې کړې وې او هندوستان بیا په لومړۍ پاړۍ کې 215 منډې وکړې او په دویمې پاړۍ کې د بنگلادیش له لوري ورکل شوی 95 منډې هدف د درې وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپیژندل شو، خو اشوین د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولیو یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، آسترالیا دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوري سوداګریز لیگ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمیر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دې لوبډلې کپتانی چې د کشب مهاراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوي دي. د دې لوبډلې نور مخکخ لوبغاړي کوینټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ڈوین پیٹروس، هنریک کلسن او جونیئر ڈالا دی. دغراز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوی دی. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړی پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. په یاد لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټرنټ بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولینګ ګرام دی. د پارل رایلز په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمان دی. په دې لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي ډیوډ میلر، جو روټ، دنش کارتیک او لونګي انګی دی. دغه راز د پریټوریا کیپیټل په لوبډله کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډله کې ولوبېږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي انریک نارکیا، جیمی نشم، ویل جیک، ویل سمیت او ریلی رسودی. باید ویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیگ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان د سپین بال یا د یو ورځنیو او شلوریزو لوبو لوبډل مشر بابر اعظم له خپلې لوبډل مشرۍ استعفا اعلان کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر یا ایکس پاڼې لیکلی دي چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نوموړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دي چې غواړي په خپلې توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دي او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بې اتفاقۍ او په ګروپ بندۍ تورنوي. که څه هم پاکستاني لوبډلې دغه تورونه رد کړي دي، خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو وار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوی لوبډل مشر ورته وټاکي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې درته د ځانګړې مرکې په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوې مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې ووري
احمدزی صاحب، خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل، دغه د لوبو د ګټلو لړۍ چې د ورلډ کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل چې موږ هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو، دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې خزلیږي، هغه یو اړفو خو میچونه ګټلې سدا یو داسې اړفو سدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډېره په اسانۍ ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی په کې څوک و؟
بالکل، ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضل حق فاروقي څومره ستاینه وکړو کمه ده. د بال د سوین کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجا غونتې په پیچونو باندې په دریوړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایلو وړ ده چې څومره پرې وغږېږو کله کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د ایگزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځمه ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده، همیشه زبردست توپ وهنه کړې ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف په دې سیریز کې واقعي یو خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت او مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ آل راونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړې ده، چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې دی خپل ټیم کې ادا کوي دی، یو مکمل راونډر په صفت باندې دی او اسانه نه ده چې ته د بیټینګ برخه کې هم پرزلیږي او د بالینګ برخه کې هم پرزلیږي او د فیلډینګ برخه دې بیا له ټول ټیم نه پیاوړې وي. نو د دې باندې عظمت عمرزی ته موږ باید
ډیر ستاینه وکړو، ډیر تشویق کړو او که څومره صفات یې موږ کم ده.
د ابراهیم نشتون هیڅ شو پر یازسن او مالک کې څوک د دې تشې ډکولو حقدار دی او که بل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل، هر یو لوبغاړی چې د ځان ته ځانګړتیاوې لري، استعداد لري، په دې کې هیڅ شک نشته. څوک ستر ملي ټیم را رسیږي خامخا شاته یو لس کلن او محنت پروت وي. خو دلته یو بله برخه داسې پیغه باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد، هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي، یا هغه مهارتونه دی څنګه اگزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف، دا یو بېله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم ځدران لري، هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي، خو یو څه میچونه دوی ته ورکول شي، یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډېر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي چې ډېر با استعداد لوبغاړی ده، مالک سده د ډېرې حوصلې خاوند ده. نو دواړه مختلف استعدادونه لري، دواړه چې دي زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان لپاره په راتلونکي کې ښه ثابتېدلی شي.
کله چې ګوربز کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی که نه؟ د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربز پرفارم هومره نه دی، دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟
بالکل، د یو لوبغاړي دپاره مهارتونه، ذهني مهارتونه، تکتیکي مهارتونه، تخنیکي مهارتونه او فزیکي مهارتونه، دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډېر زیات کار وکړي. ذهني مهارتونو کې که موږ وګورو، د موږ فوکس او کانسنټریشن تر څومره وخته پورې موږ تمرکز کولی شو، دا په خپله باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپله یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري. بالکل، دغه یو شی چې په ګوربز کې تر ډیرو وخته پورې لیدل کیږي چې دی کله کیپینګ کوي، بیا بیټینګ په برخه کې ډیر ښه نه ځلیږي، دغه ځای کې به دی ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي، ځکه کیپینګ کې ډیرې چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول د دې باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته. کله چې ته خپله د ذهن انرژي ډیره زیات لاست کې، بیا چې ده په بیټینګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي، نو په دغه برخو باندې به دوته کار کول پکاري کولی شي. خو دا یو هغه ځای ده چې دا مطلق د موږ په ذهن پورې تعلق لري چې موږ د بیټینګ دپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولی شو چې بیټینګ پېښه وکړو. دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان چې دي باید ګوربز خپله د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي.
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغلی، دا لوبلړۍ څنګه وه؟ د نوموړي په روزنه کې ستاسې هم مهم رول خلک یادوي، د کرکټ د پیل او بیا ځلېدا لنډه کیسه یې راته وکړي.
بالکل، د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه، خو ډیر اغېزمن دي په نوي بال باندې، لکه څنګه چې مجیب اغېزمن ده همداسې علامه محمد غزنفر هم اغېزمن ثابتېدی شي او ځان یې ثابت کړ. بالکل، د ده په روزنه کې د ما رول دارسې یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي، په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی، دې ته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې، بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی، د په فزیکي تمریناتو هم ډېر محنت کړی، د په بیټینګ باندې، د په فیلډینګ باندې، د ده په ذهني آیډیاو باندې، د ده په هغه مورال او دته چې څومره قسم دي، یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچنګ کېدی سو هغه موږ نه ده سپمولی، او نن چې دا هغه افغانستان مغه ثمره ینی او د افغانستان دپاره یو داسې سپینر ده او د دنیاوالو دپاره یو داسې خبر ده چې افغانستان ډېر زیات با استعداده کرکټران لري او را روان دي، چې لغونه به میچونه ګټل ډېر سخت سي.
هماغه ګربز رحمت شاه وازمت تو په هنه کې خدي دا نور لوبغاړي به څنګه خشي او دغه د میډل اډر ستونزه به بل اخر څنګه حل شي؟
بالکل دلته سدا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سدي ډیر زیات ضروری دي. که چیرته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ذمواریان یې معلومې سولې او په هغه ځای کې ډېرې زیات تمرینات وکول او ما هغه خپل رول یې چې د ډېر زیات تمرین کړ نو یقین شته چې زمونږ د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي چې دي د ښه ځلېدا امکان هم شته چې په آینده کې وځلېږي.
د لوبو له میدانه اونیزی سپورتی خپرونه درنو اوریدونکو زمګ د دې ونې خپرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو. هر ورځ شپه او ورځ